درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شپې یو ځل بیا د ازادي رادیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، هر کله درته وایو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د افغانستان د سولې په باب تلور ارخیزه غونډه پرانستل کیږي. هند منلی ده چې د واګیله بندر لاري افغانستان میوه ورصادرولی شي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام لرو ژوند په شی بوی کې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د اوکړدي پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوې چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته تیرې دوشنبې پورې په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع پاکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په وایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریزي وشل شوې. د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ او بهرنۍ هوایي ځواکونو د شنبې پورې د هسکی مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوال مخالفانو بمباري وکړه. خوګیاڼي وایي له لومړۍ بمباري غرمه مهال شوې چې له امله د داعش شل وسلوال وشل شوي او د مولوی عباس په نامه د دوی یو مسؤول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید د مازدیګر پینځو بجو شوی چې لامل یې دوه وشتنه دایشیان وژل شوی دي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوی دي. او په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له 13 ورځې راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قولي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوت ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي، د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري، شاوخوا لس افغان سرتېري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرانیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د اوکړدي پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولې او دا سیاسي حل لارې موندلی شو چې په اغېزمن ډول عملي کېدای شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزي بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران د شاوخوا 50 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتو کنګل کړې وه. د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژان په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی الاصله امریکایان خوشی کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوه ګونې تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون رضایان، د واشنگتن پوسټ خبريالو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبريال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړی دي. په ورته وخت کې ایران خبريال جان د تهران د لوی سرانوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا وې ایرانی بندیان خوشي کړی دي. د بشری حقوقو د څارویو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریدو وطلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې دغه کسان تیر ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیرول زور کې وژل شوي دي. دا کمیسیون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وطلوال په دغه ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامی هوایی ډګر ولکه لري. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللې. د اروپایي اتحادیې ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅې کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورت وسلوالو پر ضد د دې هیواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خبرو شویو راپورونو له مخې دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لاملتیا مو مننه کوم.
لاس پجی او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې وابرئ.
کل شوی دا چې همغږی فلور اخیز گروپ دوهم ماستا شم د ثورات کابل کې دایر شي.
د دې غونډې په اړه په راپور سربیره اوري د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث دینی عالمان رایو ځای کړل.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت تصاری دروی د ولسی جرګې د غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک میسون رئیس وای سبا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. هند بل اخر د واګې بندر لاري د افغانستان د میوه واردولو ته اجازه ورکړه.
هند حکومت د کارو په ښکارو په کار کې ډیر ځله وخت لري. د فصل د تخریب
د ریمه شوې دی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم په همدې خپرونه کې اورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ چرګان کری. د وی د همشغی د څلور ارخیز گروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې څلور ارخیز غونډې لومړی ناشته د تیری دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شو او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژرل پیل کېدو ټینګار کړی. د دې موضوع نور تفصیل صادق رښتونه وړاندې کړی.
ټاکل سوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي د څلور اړخیز گروپ دوهمه ناسته ساتونکو د شنبه په ورځ یعنی د سوان میلادی کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیالی زاز احمد چودری د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. یوسف خان زادران راپور لري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقافو وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ د ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیز ستراتیژي تیار سي.
نو موږ وایو چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې اوګدمهاله طریقې ګټورې تمامې دی شي. دنیا المان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاري توپ تر ولسونو ورسوي. افغان دنیا المان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دنیا المانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنګ است که به نام جهاد
بحث دغه جنګ پاړه دی چې جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دنیا عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو پر ضایع کېدو اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. په دې اړه د ناجیه ساپۍ راپور.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازم ظرفیتونو نه موجودیت له هغه مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افزلی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر است.
د قانونو سکتور د تیرو لس کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو د لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګ وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده، لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوي دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو وروستۍ وسلوالې حملې د تروریستي ډلو یو نوی جنگي تاکتیک بولي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار بالاخره د دغو ډیپلوماټیکو مرکزونو د بندېدو او د حکومت د کمزورېدو سبب کیږي. په تیرو دوو اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو وسلوالې حملې وشوې. د دې موضوع په اړه قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله څه نوې خبره نه ده، خو دې کار په روسي کې شدت اخیستی. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ګواښونه زیات سي، نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپل قونسلګری او آن سفارتونه وتړي. له شغلی سعیدی نه مې وپوښتل چې که له دا ډول حملو سره په افغانستان کې بهرنۍ نمایندګۍ تړل کېږي، نو افغانستان ته به نتیجه څه وي؟ نوموړی په ځواب کې وویل:
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کیږي، مناسبات کم کیږي، هغومره وضعیت د امنیت خرابیږي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نوي سفارت نوي، طبعا روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي. روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي،
د اندېښنې په دې پسې رامنځته کېږي چې په تېرو دوو اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قونسلګرۍ وسلوالې حملې وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو ویل چې د هند پر قونسلګرۍ حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښو وروسته تېر جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلومات پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قونسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خو د حملو غوښونو د اندېښنې رامنځته کړې چې شایي د افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر ډېره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې آن په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډېره مسؤلیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوی دی. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي هیڅکله به نورو هیوادونو ته دا اجازه ورنه کړل سي چې د افغانستان خاوره د نورو د جګړو ډګر وګرځوي.
د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستو هیوادونو د سیاسي نمائندګیو او قونسلګریو د امنیت او د کارکوونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون له مخې هر هیواد مکلف دی څو په خپله خاوره کې د بهرنیو نمائندګیو او وګړو امنیت وساتي، خو یوه موضوع چې خلک او کارپوهانې حکومت ته سپارښتنه کوي هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. څو دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسي او دغه غرض له نړیوالو سره د دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو له حملې جلا په پېښور کې د جمعې په ورځ د یو افغان ډیپلوماټ پر کور وسلوال برید وشو. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او دا برید د حیرانتیا وړ بلل دی. نوموړی وایي چې دا پېښه یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت او امنیتي ادارو سره شریکه کړی ده. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل د خپل یو ډیپلوماټ پر کور په وسلوال برید اندېښنه ښودلې، خو زیاتوي چې امنیتي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې عملي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نامعلوم وسلوالو د جمعې په شپه د پېښور په یونیورسټي ټاون سیمه کې د افغان کونسلګری د یو ډیپلوماټ همایون یوسفزي پر کور وسلوال برید کړی، خو چا د پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د پېښور امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د افغان ډیپلوماټ پر کور تر ناتار ډزو کولو وروسته تښتېدلي، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي او د برید کړو د نیولو په هڅه کې دي. توند پېښور حساس سیمه ګڼل کېږي چې د یونیسیار د صوبای دفتر او د ایران د قونسلګرۍ په ګډون پکې د یو شمېر بهرنیو موسسو او د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارو دفترونه پراته دي. له بلې خوا په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل د دغه پېښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د ټوند په سیمه کې دا ډول برید د حیرانتیا وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د ویرې خبره ده، یقینا په ټاون کې او هغه مشخص په یو کور باندې داسې ډزې کول هغه هم د شپې او کلاشینکوف یو شاجور کې خوشې کوه، نو ګمان اله پسې دا ده چې دا خو هغه دښمنان دي چې هغوی په قرار نه کېني، یقیني خبره هم دا ده.
په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید پېښه په داسې وخت کې شوې چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه د ننګرهار صوبې په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کونسلګری وسلوال برید کړو چې په نتیجه کې یو افغان پولیس مړ او 15 کسان ټپیان شوي. ابراهیم خیل وایي چې په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو سره شریکه کړې او په خبرای چا غوړ ته ډاډ ورکړې چې د ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې به کوټلي اقدامات کوي.
بالکل، دا وزارت خارجه د اسلام آباد کوم په دې خبر ده کوم په افس دلته په پېښور کې په خبر نن چارواکي هم د پولیسانو راغلی او خپل آی جی پی هم په دې خبر شو، هغه خپل استازی راوسته او دلته مشاهدات هم وکړو. هغوی هغه چک د مرمۍ هم چې ټول سره کې نیولای وو هغه هم ټول کړو سره یې وړل، هغوی نه خپل اقدامات عملي وکړو، نور پولیسان هم راکړو، پولیسان هم هغه زاړه تبدیل کړو، نو موږ ته ډاډ راکړو.
که څه هم په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګری د برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و، خو په پېښور کې د افغان قونسلګری د ډیپلوماټ پر کور د وسلوال برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د بچه بازی د یو قربانی له خولې د هغه د ژوند یوه دردناکه کیسه. د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس دی؟
د غریب کورنۍ نه مالک څه ساتي هغه چې باید توان ونیږي.
آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي او موږ جدي اقدام کوو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه
دا راپور ډیر ژر یعنی د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. په دې اړه مو په تیره خبرونه کې راپور درلود. په دې خبرونه کې نو وړاندې کوو، خو د خبرونې په دوام کې یو مرکه لرو. تر مرکی وړاندې به اسد الله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي، خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د دغې غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اور بند وکړي، او د لیکوال په باور کې د سولې دا خبره د جګړې د پای ته رسیدو پیغام ونه لري، بې ګټې او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړې باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي، او د کابل څلور اړخیزه غونډه او دې ته ورته نورې غونډې باید دا فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورسپانې په باور ځینې خپل سر وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگسالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خنډونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاته وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ایران د دین او دنیا دښمن. په مطلب کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د خپلو 500 علمي، فرهنګي، مذهبي او مرستندوی مرکزونو او بنسټونو له لارې کسان هڅوي چې د سوریې جنگ ته ولاړ شي. په مطلب کې راغلي چې د ایران دغه مرکزونه اوس هم په کابل، هرات، بلخ، بامیان، هلمند، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعال دي. او د مطلب لیکوال ویلي تر اوسه څه باندې 1000 افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د واګي بندر لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندستان ترمنځ شويست رامنځته شويستونه هواره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان علي کوزي د ازادي رادیو له خبريال صادق رشتيني سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د پښتنې ځواب ویل چې هندستان ولي او څو وخت د واګي بندر لاري خپل هواد ته د منو د صادراتو مخاني ولي و.
تقریبا څلور مخ کې د هندستان حکومت د واګه د بندر تلارې نه نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بند کړي وو چې لارې نه بلکې په بندر عباس تلارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو چې کړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرساو. په دې خاطر باندې تقریبا سکهال زمونږ هندستان ته هیڅ نوا مڼې لاندې تقریبا یو څلو $7 million زمونږ باغدار او زمونږ فکر تاوان وکړي. په دې د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږل چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او د اخر اخلاص وکړو او د هندو حکومت دا کارو کو ډېر ښه کار کوي. په ګر کې ډېر ځات نو وخت لري او د تاسو نه تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده. اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپل منې د واګې د بندر د لارې نه ډیلی ته ورسو او دا زمونږ شکل دی نه وو چې منو حاصلات ټول نه شو دا اوس موږ په لوګره او په ګرځېږو میدان شار کې په ډیرونو سره باندې باندې د باغونو کې چاته بدبختانه یو تعدادي حیوانات ته واچول پر او ډیر ځت لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېد. نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغدارانه عجیب اختام وو چې د حیوان احفاظ د تخت زمونږ د مڼو سیزن دی. نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو لپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلور میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګه بندر له لارې یاد هیواد ته صادرې سي. ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
منګه یو کلو تر اوسه پورې هندستان ته نه صادر کړی. په هیڅ صورت منګه د کال درونه ته نه هندستان ته مانا صادرول سکال یو کلو نه صادر کړی. فقط پاکستان ته لیږو او تاسو خبره اسې چې یو کلو مانا په هندستان کې دوه نیم سوه کارداري باندې خرڅېږي او منګه په دلته په دوه سوه افغانۍ باندې اوه کلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه او سږکال متاسفانه په تاسو ته باید ویل شي زمونږ د تازه میوې تجار او زارۍ او باغدا ډېر نقص وکړ، ځکه چې خربوزو وخت کې وو هلته په کندوز کې جنګ شو. زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې، هغې ته اجازه ور نه کړل شوله، ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو پنځوس ډالره د یو ټن مقابل کې ښکته رال.
دا اوس ښاغلی خان جان علي کوزی چې له دې مرکې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېده، اوس به اجمل تورمن د دې ساتلاند خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې دوه څلوېښت تنه وسلوال سغدریزي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پنځه دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایراني ول اصله امریکایان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څاریو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سغدریز وطلوالو د سوریې په ختیس کې لسګونه کسان وژلي دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیک شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بلل دي.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په افغانستان کې د یوې خورا ناوړه او بدنامې پدیدې په اړه راپور. په افغانستان کې د بچبازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکان بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع یو څېړنیز راپور ترتیب کړی دی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتيري په مقصد له ماشومان څخه ناوړه جنسي رواني او فزیکی استفادې ته بچبازي ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشته مې پیړی کې هم په افغان ماشومان او تنکۍ ځوانانو سیوري غړولې. بچبازي هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومان او تنکۍ ځوانانو ته خزینه لباس او راغستل کیږي، د خزو په سیر ارایش کوي او په پخو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازي په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکۍ ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامو وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه پنځه بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې اته بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. پلار کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کینه مجلس کوو. له هغوی سره به مې چار سو سګرټ څکوله او بیا به
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهرباني سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شپې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بیلابیلو پلمو یې په بیلاري توب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یوځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواتت یې راسره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې را تړل.
د 14 کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې له یاده نه وځي، عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم، بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم، خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره 15 تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډه تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازۍ ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي، دا چې سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ له غړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس همین تک دوست مارا گفت
په 500 فامیلی کې می کراچی درلوده. یو دوست راته ویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې می چې ولیدلې کراچی می پرېښودلې. پیسې می چې ولیدلې خوښ سوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره ګډېږم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسې دار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیاتې ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلی. حتی او هلته کول مې خوړلي.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دي. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرومرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي، بلکې ګډېږي، د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچبازي د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات زوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچبازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچبازۍ جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچبازۍ وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول یې نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچبازۍ د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوې وي باید څه ډول مرسته وشي.
لومړنی
او اخیری ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچبازۍ عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچبازۍ د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچبازۍ د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوې او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشتو ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازۍ په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچبازۍ په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبیعي ده چې هر نوه توطیې پیڅې کیږي. حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچبازي او زنکبازي او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته وښيي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچبازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور ته اوبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
دا
مې عادت شوی، نور کار نشم کولی خو پولیس مې ډیر تنګوي. که دولت ته زما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د ښځو جامې مې پر تن هم نه وي، پولیس مې ځوروي، په خپلو کالیو کې مې هم نه پرېږدي.
روان پیژندونکي وایي هغه ماشومان او تنکي ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسي تیری ورباندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علما او شورا هم د بچه بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوښۍ سره باسي. په هر حال، هر قوم پوه شو د هغوی دود. خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1944 مریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دوهمه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي، او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي، او دوه ورځونه اضافه دا محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده او بستری دی ضرب دی هر څه تر وړوکی یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي یو عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غزانو شیندل دا د غزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی. دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلق خلاص شول نور نو مونږ کوم خاص شی د تخجمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي اغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړی او له نوموریا په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتري.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همداسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي اوریجنال ته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دولس غواګانې د یو واده په سر اغوسته شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه وي چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسو ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې سی په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نو نه وچ واګانې نه لې ولې د ټاکلې حد ولې نه معلوم کنه. زه تر دې شوې دي چې لسم مغزه شوې پنځه لسم مغزه شل مغزه شوې ولې د پنځوس پورې مغزه شوې دي. دا نو پر پلری پرشتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري. ځینې کورنۍ د وس لري واګانې لري اغستې شي پیسې لري نه اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ته خرڅوي په بدل کې واګانې لري. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري کنه نو تقریبا کولی شي لس تنې پنځلس تنې واګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلې حد ولندې مرو
کله چې د واګانو یاد د بلور مسله خلاص شي و د شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ ډول جامع خسل کیږي په څومره اندازه خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوی ډیر مخي
ته تمام مخکې چې زه اصلن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګورم په نورستان کې وخم تیر کله د خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې د کپړو دکان هم لرم رختونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړه خرڅ کړي دي ګنه دا ما ته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې د ناوی د پارا تقریبا دو جوړه درې جوړه جامې لري هغه ډیره دي جوړه لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه ده زر نه اخلي ډیر عادی عادی سوداګان کوي مثلا د سمساره سامان د ناوی د پارا لري هغه ډیر عادی سامان بوټ اخلي بنگړی اخلي صادر اخلي داسې دي شین علي د کورنۍ د پارا وسکم ملمانه چې راځي هغه د پارا وسله کومګه د پښتانه چې د کورنۍ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کورته د ملمانه راشي هغه ته حداقل جامې خور کوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلو نه ورکوي همدغه سره رومیلو نه اخلي ملمانه ته ورکوي نور څه خاص راوځ نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوی د پاره اټکل شوی جوړه چې هلته ما معلومات کړلې کنه سره جوړه هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثر سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبط نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي یعنی مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلې دي کنه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده رشخند یې سره لګولی دی یو ځای کې تاسو ته بسره ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوی و د هغه په لمن پسې او بیا هغه دومره پورې رشخند کړي چې پر هغه باندې خپل کالم وروشلول
کله چې واده شروع شنو طبیعي ده چې میلمانه به راځي او میلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
د څه ډول هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر د سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه پخه ما خپل یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مینه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیم پخته هغه داسې انګیري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه یي سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښې ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوي نه یې راخلو نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کړي بلکې ډېر ساده وریجې جنده یې عزت سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لاوستو نه مال به تا غله بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال لاول نو هر څومره غوښه چې پراته مال به لالیږي
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
تاریخ من کورو کله چم خوګیږي یوازې زنه يم چې نم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیر یا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم.